او په اخیره کې به د زیاودین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومې ډرامې فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوي. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه و سو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه رپورټ کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چېرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شرنگ نہ مسافر، کنل کرخا، یار داد سوک، مزدور، نمگڑ ارمانو نہ، وطن، دشمن، قاتل، دا ڈرامی دی کنا، یو ہم نہ دے وطن، نواب و سید بابر، خاری و پاچا خان، خاری و گلو، ہمائن انگار دے، جاود امرخیل دے، شماشنا، برشنا امیر، دے دیو دے سی خرچی گی لگا بوسو کی بساڑے.
د جواد فقیری په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سکل په لوی اختر کې د دوی بازار د پخوانیو اخترونو په څیر ګرم نه و.
سګنی اختر کې شوګانی او ډرامې سندرې نوې راغلې، بازار خو گزاره یې وکړه، خو داسې مخکې اختر غوندې بازارونه نه و. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي و.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو اس بي له وجې ګڼي.
افغاني ډرامې هم راوړي، یو څو پښتو نورې سندرې د موزیک راغلی، یو دانه هندی فلم راغلی خندا والا، سندرې هم خرڅ شوې، څه افغاني فلم هم خرڅ شو، پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغلی هغه هم خرڅ شو. نو ټیپ کیسټ ښه دي بازار یې، خو بس کمپنیانې ختمې شي، بس ټیټ بازار نه لري. مخکې که موږ درې زره روپۍ دوکانداري کوله، اوس یو نیم زره هم نه دي. وجه یې دا ده چې ټول خبره مملکت ته لاړله، اوس مملکت راوتی دی، بس دومره شین دی چې جب کې وسره هر ځای کې کتلی شي.
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل د مخېډکس راوړل د ټکوم به خسر شي بازار خپل کین لولو مال ته به خلکو له میموري نه کېچو. خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلونه کې میموري دي، خلک راځي د ډرامې او فلمونه او شینا چې موجود یا به یو جیبي بچ سوی راغلې شل دی سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورونکي کلی او پلو د موبایل له میموریو شکایت کوي، بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلی دی. کله چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوري ګرانو مینوال، حمدالله ارباب داسې یو انځورګر دی چې د خپلو جوړو کړو انځورونو له لارې په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انځورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب، د انځورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی؟
شوق خو البته د اولکتوب نه د دې سره زما هم و، او بیا وخت نا وخت مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیا یم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انځورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي، اکثره پکې پښتنو مشایخو، سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویړي د دغه مشرانو د انزورینو د جوړیدو انګیزه در سره څنګه پیدا شو؟
عابد صاحب، مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو څو لسیزو کې د ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډیری حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی، او ډیر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړومه انځورونه هغه ټولنو ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو، خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړومه. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید که په هر چوکاټ کې په هرې شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبومه، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهیږئ عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسیږي بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او لمانځ غونډې، یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ولمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کې دي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې استاذ په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې د خدای خدمتګاري د باچا خان په لاره د تګ، تاسو ګورئ چې مثلا دغه د مایوبینو سره د مرستې کومه سلسله چې ده یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګې دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي او هغه نوي ځوانان چې راځي هغې غواړي چې خدمت وکړي ټولنې ته، نو هغې دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی د انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړې ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خو ورسره سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید چا خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله، هغسې چې زما زده وو د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله. نو خپل د انټرنټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي په دې برخه کې، یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو، هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح د ځوان نسل د اصلاح لپاره، نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم. نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېزه اخېستې؟
او که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوئ، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوئ، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسې جوړ کړي دي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده زموږ په ټولنه کې، د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغې ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولست وړاندې کول، ځکه په یو انزور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي، نو انزور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سرزلته لا مخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انزورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي یا هغې دې په دې برخه کې پوه اوسي د یو انزور نه ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې هم تل دای چې دغه انزورونو د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د زیاودین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن ګډر ادا، د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښې ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو ننګیالو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په مینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي. هسکې شملې چیرې، پښتو چیرې، ایمان چیرې، غیرت چیرې، وجدان چیرې، پښتون چیرې، افغان چیرې؟ نه پښتو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلک، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي او سپین ګیري ازادېږي، چې د پیغلو عزتونه دې لوټل کېږي، نیلامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر لوبه کېږي، دوی ته مې غړو په څېر پراته دي، د وفتت په خوب ویده دي. نه تړه، نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبېږي، بلې جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګ افغان یې، که ملک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص وم له پښتو هم، له ایمانې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپلو غږونه، د نفرت بادونه تېز شول، د ښکې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي بارودي فضا ته جوړه. خدایه ته مو مددګار شي، خدایه ته مو فیضان واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتي کلی مو وشکوره خاونده، دوزخي لمبې نیول کړه، له وطنه د نفاق له عذابونو مو را خلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د پاسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي اباد. ای زما غني قادر ذوالجلاله، خود اختیاره، خود اختیاره ذوالجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.